نړیوال پرمختګونو ته در معلومیږي دی اوس ټول نړۍ په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز رپورت زو درته کوم سیوازي یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي هغه ته تر څلورو کلو کې 100 میلیارد امریکایي ډالر مرسته یعنی پیسې ورکړی وي. د دې څخه افغانستان محروم و. دا یو ډېره وړه جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1 ټریلیون ډالر ده، یعنی 1000 میلیارد ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روان وو. که په نړۍ کې ښوونځي مخته تللو، که پوهنتونونه مخته تللو، که ټیکنالوژي مطلب کابل و دې کې هم موږ هماغه ټیکنالوژي کاروله. اما د لرا تک سره د انټرنیټي محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو. اما د غوړ د 1990 کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نه توکي خالي وخوره و چې ښه ویدسه او نور د ژوند د پرمختګ
مسکېدو. دا خو سهار صاحب کې نه شي، بیا هم د بحث دوام ورکړل وی لاندې د مې ورسته.
د انجن په شونځي کې دا اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی. د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري. د خبرونه ته مو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر ملما نکړی دي. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له آغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب، بیا هم دغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړي دي، ایران او د شمالي کوریا دونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له 14 رئیس حاکم ده. اما په افغانستان کې بدلون راغلی، موږ ډېر رژیمونه تجربه کړي دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاس ته راوړي. خو د دوی په تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي، دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثرو مواردو کې چې د کده نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کیږي، وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده. که هغه په لري کلیو او بانډو کې یو دهقان بزګر دی، که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تیره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا راتلونکی نسل زپی. فکر نه کوي چې طالبان به بالاخره له دغه سې یو کړنلارو په شا شي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکه ولې بنده کړې ده. خو فکر کوي چې تر اوسه پورې که موږ لیدلی، خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډیر مهم اقدام دی، ډیر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوي چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی ستاسو د اورېدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان، پښتانه، ټول افغانان د زده کړو، د انټرنیټ د زده کړو، د نجونو د زده کړو مخالف دي نه. تاسو وګورئ، زه به یو ساده مثال درکړم. موږ په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه، تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملالې څخه شروع، تر دغه وروسته نازوانه، تر دې ټول د مېرمنې وي. دغه وروستي کلونو کې زه ته وایم 2000 کال کې، که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی څېړنو ارقام درته کوم، په 2000 څلورم کال کې سي انتخابات کېدو د ټول افغانستان کې د خزو ګډون ډیر زیاتو. زه یو ادي مثال تاسو لغه راپور څخه خپل زغم ما کار کړی ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و. تاسو درمان میږي د دې ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه د کړو څخه محروم وو. اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% و. دا اصلا تاسو یو شی واضح معلوموي. نور ولایتونو زه اصلا باس نه ورباني کوم. تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د خزو ګډون کچه څومره لوړه ولا. په ټول افغانستان کې هلی وغوړې دي بدلون نه وغوړېدو. موږ تاسو په ماغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې د انتحار انفجار هر څه کول بیا مو هم خپل ځوان ته ادامه ورکړې و. موږ له نړۍ سره ځان نه دغه کول. موږ په افغانستان په ماغه عادي شرایطو خراب سړکونو کې بېله میټرو بېله کتاره بېله پرمختګونه بیا هم هلته ټول هیلي غوړولې وي. اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه یې رامنځته کړو شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملي کړل. د افغانستان نن څلورو کلو کې هغه وضعیت ته ورسول چې تاسو د معلومات لپاره زه وایم شمالي کوریا دا اوس په بهترین حالت کې ده. شمالي کوریا متخصص کدرونه لري، خپل اټومي بم جوړوي، راکټونه جوړوي، ټول سیستمونه خپل کنټرولوي، صحیح ده له ټول نړۍ سره اړیکه کاته ده. اما بیا د خپل دولت له خپل ولس زده کړو نه محروم کړی. تاسو معلومات کې شمالي کوریا زده کړې مساویانه لکه نارینه غوندې زده کړو ته لاسرسی خو هم د افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د عصري د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قاړې دا واغ لمن زوړي دا وبر په خوله به دا خبره نه کوي ځکه څوک وایي تاسو درمان میږي څه زدا دښمنی کوم. خو طبي خبر د مختص پامل کې معلومي دي په تیر سلور کلو کې وایي د دې موضوع انټرنیټ موضوع نه و دینجونو زده کړو موضوع ولا. د افغانستان ونځو کیفیت اوس 90% خراب شوی ده. تاسو وګورئ په دې ورستوي کې په تیر کال کې ما څېړنه کوله د افغانستان کې 90% ماشومان ځون کې خوندوی پانتونو ته بیل انګیزي دي. ځوله بیا انګیزي ځغه وایي چې ما زده کړی و کې پانتون می ول ماسترین وکا زما په جګو واستي بي سواد طالب په دند ناشته او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم. نو هغه خپل عزت نفس لري، هغه مورال لري، هغه شخصیت لري، هغه غرور لري. څنګه هغه تر دې لاس کار وکړي د دې د اوسنۍ دولتداري کې تمه وایا حساب ورکونه ستا، شفافیت ستا، کار اهلی کار ستا، استعداد ستا، کوم شی ستا؟ ګوره هیڅ د افغانستان په ستو چته دي هغه دی راوستل دي په دولتي ادارو کې نه ول دي. حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده لکه متاسف فرض لرو په پادي ځوان کې په دینی ځوان کې په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده چې باید وي. د حساب ورکونه ورکی نه د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه هر یو د اصول قوانینو لمخه کنټرولي ګوري. موږ ځنګلي ټولنه نه یو، موږ امازون کې ژوند نه کوو، موږ ځنګل کې ژوند نه کوو، موږ په یو یو واد کې ژوند کوو. د قوانینو اصول لمخه باید ژوند وکړي. په افغانستان کې اساسي قانون ټول حق قوانین اصول لایحه ریګولیشن د لمن ځیوړو او په منځ ول سلمو شریعت لرو. کومه دوله شریعت څه شی ده؟ یاند اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداري کې د متزه یو شی د معلومات لپاره در په ټول نړۍ کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانین لري. تا افغانستان په نړۍ په شریعت چې ته ټکنالوژي او دولتداري او د خلکو ژوند مدیریت کولای شي. موږ ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړۍ سره همغږي ته ضرورت لرو. په دغه ځنګلي ژوند باندې موږ نس کول ژوند وکړه 30 میلیون ژوند ور برباد کړ، اغه په ابسوردګي اخته کړ، اغه نا امید کړ. د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغه دغه ته مجبور کوسن دیغه تر لاس لاندې ځوند کوي.
بلې ډېر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. لټولو بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې په خبرونه کې واز موږ اړیکه پرې شوله. سحر صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي پروتین خبرونه کې بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبرې وکړو. خو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړه ون نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل. بلې قدر من وریدونکو دا زما حق دی خبرونه هم دومره واخو. بیا هم له مخ سره پات شهید اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبري دوت چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري، له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نو ایستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي، او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي تونځلری هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای، هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي تونځلری دی، افریقا په شمول، هغه به بیل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړی قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید با خبره وسی، ځکه د دې کنوانسیون سون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څرک هم آیا دا کنوانسیون نه منلی دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډیر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زموږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو پاره د ننګ مسله اترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانونو او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه په اړه دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات، مطالعه، دا څومره مهمه ده د یو هیواد په اړه بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له غواله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکی او په دې لارو باندې چې یودات بیخي ډیر دی غواړي چې مثلا اروپا ته لار شي دوته خو ډیر زیاته لازمه ده چې له دغه سختۍ باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډېر اوچت اوچت مصارف کوي ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي بیا د موسم مسله هم ده ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کېږي ولارې ډېرې قیودات لا هم زیاتېږي نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی دا مسله ډېره زیاته مهمه ده اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو تذکرې جوړوي داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا کزی په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګوره یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پې حاکمه کړي اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی له قوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچیر دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کوي دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري له وجې په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکي
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتلې او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه اوسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي صحیح ده او موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وزي دا غلطه ده یعنې غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنې هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښې دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده. خدای مو کړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې موږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې سفر وکي هر څه سنجوي، هلته قانون مراد کوي، په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کومه ځمکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېره رالنډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورې دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مصباح، سره له دې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپلم لغو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان د سل دسیوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوې محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې اوسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټولو شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي یو ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي یو دلته ځان عیار کې، ژوند ښه ژوند وکړي، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې دا په خپله د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډېر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي، خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاص ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی دی.
ډیره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندی سلامت
اوسئ. تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسؤلیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوت؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی، ټول دنیا کې پختانه خکلی دی، وطن تراش مسافر آشنا، دلتا ہوا دلتا اوب خکلی دی، او یارا یارا یار رختیارا باندے سلاوائے، دا پسرلی ستان پسخ کلی دی، خیر دے دبل چان پختنا وکا، زما بریتنا ستابان کلی دی.
نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نست نے والا سم پورے را پورے اسی